د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورید ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د دونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرن ډیکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دیخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلارې مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلي دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د په نښه شویو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ده چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 نه تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړخیزو اړیکو خبرې وشي، خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکرين سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانی او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکرين تر څنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي، اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري یاست، د پښتون ژغورنې غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه، په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سره عالم مومن دلته په سټډیو کې راسره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خراغ لاس کلمړی را ته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدونکې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شاوخوا څو منټه مخکې ما د خبریال سره په سیمه کې چلته کې ریګیلال مکې موجود دی، د جرګې ځای کې موجود دی، دغه سره زما خبرې وشوې. هغه و چې جرګه دوی ویل چې 10 بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلی دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه په خپل هم دغه خبره وکړه چې یوازې د 15 وارې د پولیسو لخوا په دې باندې برید وشو. په دې 4 ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تنبوان خیمې هر څه وسوځول، نو د هغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو. بلکې په یو برید کې خود دوی دغسې 4 کسان هغه ووجل شول، څه باندې 10 ژوبل شول، نو د هغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو سره خبرې وشوې، نو هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا تیا کیمپونه جوړیږي، نو دوی و چې دغه ټول کیمپونه بل نه دي برابر شوی. بل دوی دا ویل چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو، نو په هغه باندې بعد د هرې سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درکه شوی دي، کوم خلک وژل شوی دي، دا غوی ډیټا، دا غوی معلومات په هغه خبري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې خړې دي بیگانه وخته، او دا غږونه موږ سره هم شتلې چې هغه وي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دي ورپرېښي. سیټ مخکې سوځولي او مات کړي وړي ته، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه ورپرېښي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، هغه سره موږ خبرې شوې دي، نو هغه وایي چې کوم حالات هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغه سې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته 600 خیمې ورکړي دي، نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
بله، خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشینی، ولا هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې د څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا 80 کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما تاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخنه غوښتله چې منګه دا انتظامات په وخت نه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبای ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبای ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به موږ یو کمیټه ټاکو او یو قرارداد به مخ ته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست تک دو. نو منظور پښتین پرونی ویلې بیگانه وخته چې دا د لومبای ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یو ورځ باندې کوو، او لکه مطلب وو دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په ډا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا بنن موږ په یو ورځ باندې کوو.
یعنی جرګن غزول کی
جرګن رزنډول شوی نه،
بل د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دغه وجه دغه چې تاسو پته چې د نن سبا د خبر پښتونخوا چې کوم حکومتي ګوند د پاکستان ترک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې دوی تخندونه جوړي، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دي.
یعنی څو ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلارې کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولېزه مبارزه باندې د دوی نه تختیدو باندې د سیمینه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي او دوی په فور شیډول کې چولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کوله، نو هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا بندیز وسې جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبردار دي چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ته ویل چې 15 واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره عالم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د انجوړېدو له وروستي حالې خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په 10 بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واوریدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شیبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوم چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچېره د هر څه نوی ټولنه لڅ سره مخ کېدل شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوق او استاد تاجودین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري ورته احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي، او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخوستي سلامت اوسې. او موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره جوان وکړو. په اتفاق مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ښه جوان وکړو، پرمختللی جوان ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بې وزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد دې خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباہ کیږي. داسې قصیر سمون په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
bale استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خو دې خلک کم زیات مونږ وینو سو دغه بی اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سي چا خبره ده معلق علاق کې پرې خود رسو پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته، دا ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سي هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی که کفري هیوادونه دي که هر مملکت ته چې ته لاړ سې اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی، مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوای، مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو موږ خپل وینې دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیړیا لو حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې واځي کېږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو، اول اساسي مشکلات ده چې موږ تر اپیخيږي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څکل فقر اقتصاد زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي، یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا میړي ورته وایي سلسله سره نشو کوي وان وکم، بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سیوی دی، بخیر زیات سیوی دی، فقر دی، بیچارهګی ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
ځکه محرومیت چی محرومیت خلک زوروي، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا ښځې د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قربان دي راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه، بل اخره دا موضوع شخله تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخره جنجالونه راپیخي، دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فاميلو ته جنجال پیخي، هم ټولنه ته، هم محاکم ته، هم خلک ته ټولو ته د جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منځ ته سوی دا حقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خود سه دې سلسله د دوسیه محاکم ته ځي، په محاکم کې درې لارې ورته خای، یو خوب لار ده دا چې کتا سو غوړي مسلمانینو ته لاس دی، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خای، یو حکم د بل خای، دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري صلات اخلي د طرفینونه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري سه خبري وکي، مشوره وکي، بل اخر یو فیصله وکي، دغه ډیر خلاره ده که پدې کې یو مشکل دی د طرفینو، معمولا مسلمان متاسفانه نه پیږي، یعنی ته موضوع کې ډیر اغاین لري یا شرعي حقوقي، یعنی تاسفان یو نیم خلک د سې دي وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب د دې یو بل خو تباکی خرابای کړه، د سې خلک چې په دغه موضوع کې پوها ولري، حقوقي پوها ولري، وجدان ولري، یو دغه موضوع درک د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره، دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معموله تجربه لرو، محاکم په دې سې ډیر وخت نیسی، یو کال یو نیم کال ان تر دریو سالو کال پورې وخت نیسی.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
اوس خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده، په دې سره تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي، قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کې چې ورکی ډیر وخت نیسی، یعنی تاسو خلک دې څه وخت نه لري چې دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې چې ودرګه فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندې نورم لري چې محاکم ورته هدایت ورکي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکي چې تاسو لار څه خپل موضوع د مصلحینو لاره د سپینګیرو د علماو لاره تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي. په دې سره طرفای نشي کوي چې نه خودي خزان وکي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي؟ هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کیږي. خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق، اتحاد او ورورولي وه. په ګټو باندې خبرې کوو. ل کوچنۍ ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتې دي.
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو. یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مون په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته، بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړي دي خپل هیوادو ته. ملت په دې مناسبه د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړي دا یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع څه دي، مطمئن مثلا ټول یو تعریف بدرته وکړي، یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي دا او پرمختللی ژوند. دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري، ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، ژوند ښه ژوند ولري، مراقبت وکړي. او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورو سبه چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی یې لاد دا چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي، اتفاق کړی دي، اتحاد کړی دي، ستراتیژي جوړ کړی ده ځانته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو په سر نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلاس او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې، ناپوهي ده پکې، نادانی ده. نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مخته نشي تلای، هغه مملکت نه کامیابیږي، مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوانه میشي او نشي کوي ځان خلاص.
بله، راځو حقوقي برخه ته. یو وګړی څومره د دې حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق، اتحاد او ورورولي وي، دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی. یو مورد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده، یو مثلا دغه تعلیم چې دی، دانش چې دی، دغه پرمختللي عصري علوم، یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر برسی خلق بیا پیگی سدومنگ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته سونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع او په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سی وی دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او دې ته باید اولویت ورکو. او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق. او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته دی دی او جابر دی، دی باندې او ظلم سوي دی، د حق خصوصي وي دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې او دغه خند او دیني شکایت اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلح بین اخوایکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي، باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي. یعنی د احکام دی، د امر دی، د الله تعالی پرته نور مملر پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو، اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی، یو جبر دی، یو محرومیت دی، یو نو استثمار ده، یو استعمار ده، دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای، اتفاق می وو، جوان مې په شکل سره مخته تللی وای، مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای، مثلا دغه د مونږ دکتورا او سچ په یو موضوع کې نسی هم استری لري، یا مثلا یو ډاکټر د طب دی، یا انجینر دی، یا فکر کاوه حقوق دان دی، یا بل لغه سره نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق د اوسه باید ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل شي، هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سه ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ، پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او د دغه د انسانانو د حق سه دغه هغه ده اهل کار اهل ته نه سپارل کیږي. دا یو نوی اتفاقي ده، یو نوی اتحاد منځته نه راځي. یعنی په دې معنی سه یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوای، مک هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي رسوي، خو پیږي سه بحران منځته راځي، اداري بحران منځته راځي، حقوقي بحران منځته راځي، طبي بحران منځته راځي، اقتصادي بحران منځته راځي، هم هغه علت عوامل دی نو بی اتفاقی منځته راځي، قدم منځته راځي، کینه منځته راځي، نو خدای نه خطا جنگ منځته راځي، سمخت هم دسته منځته راغلي و خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي یو سره صدا وکړي، یعنی د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي همدشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي، یو څوک د دې لامل کیږي چې بی اتفاقی راولي، په منځ کې جارو جنجال راولي، دغه کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه واوسي. اصلي علت یې تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی، هغه نه پیږي. داسې یو دانشمند غربي و دا ویلي و سه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډېر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و سه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو سه هغه بیچارهګان صلاحیت هم دونه نه لري، خو بیا هم ښه ده تقریبا 50% وایو یو 50% داسې خلک دي چې سواد هم لري، ژوند هم ښه کوي، سه منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډېر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک موږ لرو په دې وطن کې، بې سواد خلک ډېر لرو. بې سواد سره څه کو دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي په باور وکړه تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند او د فقط ډېر والا والا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا وایي موږ مثلا د دې قومي بل خوا وایي د دې قومي دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډېر دردونکی دی، یو ډېر خلک رنج وړي دي نه، مثلا کته د یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري، ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و، یعنی ورنه بد نه وړي. هم داسې برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی بودی معنا د شبه یا وسیله ده، مون یو فارسي کې متل لرو، هم دلی هم از هم زبانی بهتر است. یعنی هدف دا داسې دغه زړه سه یو بل ومني، نو شبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا داسې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خاصه پرنج کې، په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو بیا دینه ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمند د ذکر لوګر ته د پدخشان ته د بنشیر ته خلک دغه اصلي علومو نه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غونډه حالت لري. دوی که باندې که جبري وسی درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، ته خپل مطمئن اوسه که ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه نه راځي. خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دغه سي متاسفانه دغه شان ما سوي له ټول مو متاسفانه متاسفانه محروم سوي یو او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مون باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم به اتفاقی ته لمن وهي.
دغه خلکو کارونه دي سي متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسيږي سي، دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو عمق نه لري، مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت سه مثلا یو وای سه زب خیمه او بل وای سه نه زه خیمه، ځان برتری او بل د خی سه زینه د ټولو نه پورته یم. دغه د جهالت نه خدا، د ناپوهی نه خدا، او دا د شرمساری او دی مسلمان خصوصا دی او انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای دیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله پا تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندی ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده سره درد کې بعد دوست زیږم هغه درد باز احساس کوم که پنشیری ته رسیږي که لوګری ته رسیږي مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسو د موږ مکلفیت دی دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنې ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک وسو خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلک وو د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه موږ زخمونه وو خدا غو وطن دغه بشاره خلق تره مدیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلق غوزوب وصول ډیر ممکن دی لرو یتیمان لرو ډیر خارق ماجر وصول دا وای مده خلق ستونه توان لري دغه سرګریبان ته لکته کی یو لیکو شرمیږي لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین ورسته تعهد پدی که وصول نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلق سره خیانت نه کو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري کوم دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو ازبک لرو هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کړي وطن سمسور کړي مملکت د دغه بدبختیونه دغه بیکاری او دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي یو مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې مثلا د افغاني کزلدار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی وحشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري حق اساسي حق اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنی موږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای یا کوم مریضي ولرو یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په $0 یا $1000 موږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دونه موږ لرو ستر سبا مو وایو نه د خلاصې یاد پیدا د څه د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو ستر سالوي 50 کال د وطن تسغامل د دې لپاره یو ته خود وکي نور بس د الله د وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي تخپل هیواد سمسورولو د جوړولو وساینو د خلکو لپاره به ذکر وکم مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق ملل کافر سره بدی وکو تخ مسلمان سره کوي هیڅ حق ملل بدی ور سره وکو
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې لمک سره ملماو په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمو پیښتا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شي بي دي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی عليه السلام د وخت توره مندل شوی دا او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه دور پیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیخو د سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غزیدو او د چټکتیا د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه د لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د خلکتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وای افغان سیاسيون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبای ډلې ډلې شوی وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم د غسی مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لوی ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زره اساس او رابلل جرګه در نکوه او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وی ول مینه خو اوره
د طبيع هم وایم وج په چیلنج جرګه در نکوه والا چې د سارونه مهم لاړ شي پد دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه بکیږي جرګه بکوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشه. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار په مرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعال او تیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګلی چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لورې هم تېنی او پروسته یو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په صد هم نه لاس ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه وس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکا لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده، اما د امریکا د خپلو ګټو لپاره د دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقوقو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه کړي. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په ان اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
د
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وسته او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پام ونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابع نیسي، او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی او پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دوو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسی ده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت ته پر راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باور کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې موثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا، بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو تر څنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی، او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او دا ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایمې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده، او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري، او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو، او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف ادعا رد کړي دي، او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې ادعا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارونکي وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي، ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په وسني وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یوه پراخه سیمه ایزه ناسته ده، او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویل او تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي، بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي، دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري وراچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي، تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي، او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله، اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولیو خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابلل لوی جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي، له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده، او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړې که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د اپریدیو قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه، دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښ او خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي، او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوښ او بیا دازم کوي او بیا خزه مشومان هم نکزي. زه دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری کیم نیو، خو چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو ځلې د جرګا ټین شي او جرګا مونږ وشي پښتون، تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سره د مو وشته نو دوه وې ولا مینه خو اوره و خبر پښتون خو پولیس تم ووري دا التینه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا
دلته مې سره خبرې هم دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاونشپ ته چې پرې نه یم غواړی نه په ټاونشپ کې چې په دا کې مرانه ونه اوسېږه او په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کاله را
او پردیا کوم او پردیا کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کم دی دا مهمان نوازی کېږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هازه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړې او ژوندای باندې کو د دوه جنوزی لا ماګر څو د دوه یو قسم
ترڅو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لای دی کی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی ته په 5000 روپۍ کار وته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دا ته بیا هم وایم وچ په چیلنجر غادر نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سرونه ورکو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاورا چاته نه پریږدو
د پی ټی ایم د معلوماتو لمخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به ل 11 اکتوبر نه تر 13 اکتوبر دوام وکړي چې ملما پالنې ته ځای خلکو خپل حجرې او کورونه وار لمخه خالی کړی دي د جرګي اتیا خیمو کې به د پښتنو اساسي د کمیټو په شکل پریکړه چمتو کړي او په ورسته دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه ل رسنۍ او پنا تر سره شي
دوران د کرغیړنې کرخې آغړه پراته ولوسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استابلیشمنت سره ژوند کړلای نشي د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پاوزي استابلیشمنت دومره تری ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر اټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګنشپیر مبارزین زخمیان ژوبل او یا ونیول د پوزي استابلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلي زکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم زکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپله اراده څرګندوي هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملی حادثه او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړ
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران لبنان او اسرائیل او د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په باسنو ګرمه اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدون وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشرانو وشل په دې هم اکتفا ونه کړو اسرائیل ته نږدې لبناني سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل په جواب کې ایران د اسرائیل په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل خو جالب دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس هغه هم د کورانه باختری فلسطینی وګړه وشل شوی دی خو ایران بیا ویلي د اسرائیل د نواتم اډې ترڅنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیل د دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدلی دغه بریدونه ګڼ هیوادونه او لوري وغندلی امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیل د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي خو د شنونکو په باور د منځنۍ ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوې دي چې د سیمې د باسه ثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي خو ځین لوري بیا ویلي دا د دریم نړیوال جګړې امکان نه خي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسولیت د ځان ایستلو هڅه هم کوي او د ټولنیزو شبکو د تیری ونې ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله او مرزي او راشد خان د ودونه د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې میشتو سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینهوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښیو د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینهوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي وو تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي، خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینهوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر و او په مخدره توکو باندې اخته و، خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل ته بیایي. غمه چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړي، وایي له بده مرغه په نشه توکو له روږدیدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وښتې، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ له وجې زرګونه دغه سي استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلې ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره لدې چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې لمخکې تشریح شوی و، سټیج تر هغه د انجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت. کله چې خبرې لاندې وو پښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک ویل د انجونو ورته نامحرم دي او ډالې پرې نه شم شله. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو ستر جرګې او تابعیاو نموي خبر کم. سکال در رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې قربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا راولل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او میلمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو نادرکه شویو یتیمانو بندیانو د دقیقو ارکامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدا مقدار نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې لخپل جیب مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا لمخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 50-50 کلداري ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرخې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندل ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډه وسلی خواړه او نور توکیو موندل شو. موندل شوی توره د میسونه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده. او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادې لپاره خپل و مورز مهیره وي.
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ